امریکا غاګ دی وی نننې خبری خبرونه مهم سټکی د خیبر پختونخوا د جنوبی وزیرستان او ډیر اسماعیل خان سیمو څلور پولیس د بنو د وزیر سب ډیویژن چیرمن په ګډون اته تنه نامعلومه کسانو تختولې دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور ویلی افغانستان سره د شخړو هوارولو لپاره راتلونکو دوه اونیو کې د صوبایي حکومت یو پلاوی افغانستان ته استوي. د ترامپ ادارې اعلان کړی چې امریکا ته د مهاجرو د ورتګ پروګرام د جنوري له 8مه څخه د دریو میاشتو لپاره ځنډول کیږي. د پاکستان پارلمان د مخالفه ګوندونو د مخالفت سربیره د الکترونیک جرمونو قانون پیکا کې د بدلون منځوري ورکړي. د خبری خبرونه تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسی.
ستړي مشه زه ستاسو قربانه منزه شهید خبری خبرونه کې درته هرکلی وایم. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د جنوري 28 نیټه ده، کال د 2015 د مهال وخت شوی دی. په افغانستان کې د شپې 9:30 پاکستان کې 10 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خبرونه کې ګڼ شمېر مهمه ریپورټونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به وار په وار شریکو. هیله لرو د خبرونې تر پایه را سره مل پاتې شئ. لومړی موضوع ولوري ته ځو چې د خیبر پختونخوا د جنوبی وزیرستان او ډیر اسماعیل خان سیمو څلور پولیس د بنو د وزیر سب ډیویژن چیرمن په ګډون اته نه معلومه کسانو تختولی و چې پکې اوس ځینې خوشی شوي دي او تازه حال لرو. په دغه خپل د خبریال عدنان بیټنی څخه چې د سیمې څخه ستاسو لپاره راخیستې دی او په تیرې خبرونې کې نوشروان قلندر ته دغه تازه حال ورکړی، راځئ چې په ګډه سره واورو.
نوشروان صاحب، دغه د جنوبی وزیرستان پولیس چارواکي وای چې دغه پولیس الکار د سرروغ تانې عمر رغسې علاقې نه بدرګه شوې دي. بیا د سرروغ تانې چارواکو وایس اف امریکا ډیوا ته پخلې وکړو او وی ویل چې دغه په عمر رغسې سیمه کې په یو پوسټا مامور وو چې د شپې پر مهال دوی لدې سره رابطه منقطع شوې ده او تر اوسه پر لدرک نه معلومی شي. دوی دا هم وویل چې دا ښکاری چې دغه د چاله خواته شتول سوي دي او دوی د لپاره د دې عملیات چې دی په علاقې کې روان دي. قزمت تاسو وایي چې تر اوسه پر د چاله خواته دغه پیښه ځواري نه اخست شوې ده او نه پولیسو له خوا دا ویل شوی چې ای عملیاتو کې د چورې بریالي توپ تر لاسه کړی دي. خو پولیس وایي چې دا کسان تر دې محل لا بدرک دي.
ها، او د ډر اسماعیل خان هم د بنو د سلورو کسانو د تختول کېدو خبرونه رپورت شو. تاسو چارواکو سره خبرې اترې شوې دي، په دې کې څو ورسته پرمختیاوي دي.
دغه کسان پرون ورسته له هغه تختول سی وو چې د ډر اسماعیل خان کې د پاکستان د حکومت یو چارواکي چې هغه په خپل مرګ مړ شو، هغه جنازې د پاره درازن دي سیمه ته راغلی وو او بیا پولیسو راته وویل چې په دغه کسانو کې د بنو چې کوم وزیر سب ډیویژن دي د هغه منتخب یا بلدیاتي چیرمن چې کوم دي او هغه سره درې نور کسان چې دي دغه لجنازې ورسته به درک شوي دي. بیا پولیسو دا هم وویل چې په علاقې کې د لټون عملیات روان کړی دي او د دلته هڅه کوي چې دا کسان عمومي اوس تازه د دغه کسانو کورنۍ غړو وایس اف امریکا ډیوا ته وویل چې دغه کسان چې دی هغه د تشتون کولو خوا دوی ته سپارل شوی دي او د دې په خلای د چې کوم چیرمن دي د هغه تروز چې دی ملک شکرم چې دی وایس اف امریکا ډیبا ته وکړو او دی ول چې دی خپل کور په طرف باندې راوړل شوی دي. او حکومتي چرواکي هم تاییدوي او دا وایي چې دی په غیر مشروطه توګه باندې چې دی خوش شوی دي، خو دا اندي ویل چې دی د چاله خوا تشتول شوی دي. خو علاقې نظر سرچینې وایي چې د تشتونکو او د حکومتي چارواکو ترمنځ مذاکرات شوي او د 2 غنټو اردو مذاکرات ورسته د کسان چې دغه بیرته اوس خوش کړل شوی دي.
ها، دا لا تفصیل نه معلوم چې کنه دا پیسو لپاره تختول شي او کنه نور څه بدی و.
تر اوسه پر خو دا معلومه نه ده، خو چې هغه ځای نه کوم معلومات مخې ته راوځي دی وای چې دغه کسان چې کوم تشتول سی په دې کې لوی خنډ شو دغه منتخب چیرمن چې کوم شخصي ساتونکو چې هغه پولیس اهلکار ورکل شوی وو د هغه په خوشی کې دوه کلو خنډ وو او هغه خوشی کېدل چې وو هغه د تصور کولو قانون مل کېده. نو تر اوسه پر دا نه مرو شو چې آی د پیسو بدل کې خوشی شوی دي یا د دې لامل بل څه وو. خو زه به تاسو وایم چې په دې ورسته کې په تیر اونۍ کې دغه دویمه پیښه ده چې په دغه علاقې کې رامنځته کیږي. تیر اونۍ هم دلته چې کوم ژوب ته گاډي تلونکو وو هغه گاډي قافله ودرول شوی وو او په هغه باندې ډزې هم شوی چې په هغه کې د ویز راغه په ګډون درې کسان چې وو هغه پکې وژل شوی وو.
او عدنان بیٹرین نن په ډر اسماعیل خان کې دا هغه کسانو خپل خپلوانو احتجاج هم کړی دی، دوی څه غوښتنه کولې؟ کم کسان چې د پاکستان اټامک انرژي کمیشن سره کار کوي ملازمین نه او تختول شوی دی یو څو هفته وړاندې.
نشروان صاحب دغه پلکی مروت بازار کې د کم کسان تول شوی وو، د دوی خپل خپلوان راوتلی وو او د پنجاب سره چې کم یوالي لوی سړک دی لکم ځای څخه چې دا کسان تښتول شوی وو دا د هر قسم ټرافیک د پاره بند کړی وو او نږدې تر څلور ساعتو پورې دغه چې دی سړک بند وو. وروسته له هغې پرانستو چې حکومتي چارواکو دوی ته دغه کسانو د خوشي کېدو ډاډ ورکړی. زه به تاسو ته ووایم چې دغه کسان په 9 جنوري لمیوالي سړک څخه تښتول شوی چې پکښې 19 کسان وو، خو وروسته بیا چې دی نه کسان خوشي کړل شوی دي او 8 کسان چې دی هغه تر دې مهاله لا بيدرک دي. د دغه خپل خپلوان او د مروت قبیله چې کوم مشران دي هغه له حکومت نه بیا بیا غوښتنه کوي چې د خوشي کېدو لپاره د کوټلي غابونه پورته کړي او حکومت چې دی هغه دې ته بیا بیا وخت ورکوي. خو د مروت کومي جرګې مشرانو بیا وایي صف امریکا ډیوا ته وویل چې دغه احتجاج دی د مشرانو په امام باندې چې دی ازنډبل دي او سبا ته باندې کام لوی جرګه کیږي او که پاغه کې تر هغه پر حکومت جواب ورنکړو نو دی بیا آئنده یو بل عمل جوړوي چې تر مخه بیا سخت احتجاجونه کوي.
ډیر مننه عدنان بیٹھے نه تفصیل لا کولو.
خیبر پختونخوا اعلی وزیر امین علی امین ګنڈاپور ویلی دی چې د افغانستان سره د شخړو د حل لارې لپاره راتلونکو دوو اونیو کې افغانستان ته د صوبایي حکومت یو پلاوی استوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسلو د حل لارې ولټوي. د نړیوالو چارو کارپوهان د افغان طالبانو سره د خبرو د لارې د مسلو حل راوستل مهمه بولي، خو وایي چې د وفاقي حکومت په اعتماد کې د اخیستلو پرته دا ګام به ډیر موثر نه وي. رازی چې تفصیلی واورو د عبدالرزاق څخه په دغه ریپورت کې چې تاسو لپاره تیار کړی دی.
د مطبوعاتي ریپورتونو تر مخه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنڈاپور د جنوري په شلمه ویلي چې په دوه هفتو کې بعد صوبای حکومت پلاوي افغانستان ته لیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړو حل کولو لپاره زمينه برابر کړي. د نړیوالو چارو سیړونکو دا یو خګام بولی، خو وایي چې د وفاقي حکومت د مرستي پرته به ډیر موثر کردار ونه لوبي.
د سکیورټي حواله سره چې کوم خبره ده کده افغانستان سره وی کده هند سره وی کده چین سره وی کده ایران سره وی زموږ کوم گاونډي ملکونه دی یادی نه لاور دنیا د عرب سره وی نو هغه د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دنه د وفاقي حکومت کار چې د صوبای نو که قبایلی مشران ولیږي او که د صوبای حکومتي سره باندې ډایلوګ وشي نو یو مثبت خبره خو دا هسي، خو که د دې نه څوک دا مطلب روباسي چې دا په حقیقي معنی کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مسله ده یا دلته چې تر هغه لري سکیورټي مسله ده غنی دا به حل شي نو دا خبره زما په ټیک نه ده.
د پاکستان د پوز مشر جنرال آسیم منیر د جنوري په 14 په خور کې د سیاسي ګوندونو مشرانو سره ملاقات پر مهال د تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې موجودګي او د پولی بل اړخنه پاکستان کې بریدونه د افغانستان سره د کلکېچ یوازینې لامل بللې وو. پاکستانی چارواکي دا وکی چې افغانستان کې د طالبانو واکمنی دوروستو په پاکستان کې ناامني سیوا شوی او د افغانستان خوره د پاکستان په ضد کارولې کیږي، خو طالبانو د اسلام آباد دا تورونه تل رد کړی دي. د امنیتی چارو سیړونکو وایي د دواړو گاونډي هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري د پاره په حکومتي کچا خبرې کول ډېری مهم دي.
خیبر پختونخوا زیاته اغیزمنه ده تر هغه غره نه کم چې د پاکستان چارواکي وایي چې د افغانستان له طرف نه دغه تر هغه راځي او دلته کې بریدونه کوي په سکیورټي فورسز باندې. پاکستان او افغانستان کسه هم شخړې دي سمسلې دي، نو دا به د خبرو اترو د لارې په سفارتي او سیاسي طریقه باندې حل کیږي. بل لار داسې مخې ته نشته ځکه چې مخکې نورې کومې لارې دي هغه ازمایلې شوي هم دي. په هغه باندې که موږ نظر واچو نو نقصان ډېر شوی دی او ګټه ته نه ده حاصله شوې.
د صوبای اعلی وزیر ویلی چې مرکزی حکومت د افغانستان سره خبرې اترې شروع کړي خو کامیابی شوی نه دي. د هغه وینا و چې په لومړی پړاو کې بعد صوبای حکومت یو پلاوی او بیا د قبایلی مشرانو وفد افغانستان ته د خبرو اترو د پاره لیږي. سیړونکو وایي چې صوبای حکومت غواړي چې د افغانستان سره موجوده شخړو په حق له موثر ناسته وشي نو د وفاقي حکومت او سکیورټي ادارو مرسته بورته تر لاسه کولی.
وفاقي حکومت سره دوی اول کینی هغه نه بعد افغانستان ته راځي. وفاقي حکومت په خبره مجبوره کی چې هغه په صحیح مانو کې افغانستان سره مسلو د حل طرف ته قدم واخلي. هغه په پارلمان کې دوی د اپوزیشن ټول نه غټه پارټي ده، دوی وفاقي حکومت سره کېناستی شي. اسې هم خبرې اترې ور سره روانې دي که هغه خبرې اترې نه وي هم روانې، نو دلته دا مسله ډیره زیاته مهمه ده. دوی د کینی ور سره خبرې وکړي او په هغې لیول سره که د سیکورټي اسټابلیشمنټ دی ایون د هغوی سره وفاقي حکومت کینولی شي او خبرې کولی شي او په دې خبره باندې یو رای عامه یا یو فضا جوړولی شي.
د کال 2023 د فروری په 28 د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ کې د پاکستان د استخباراتي ادارې په خوانی مشر لیفټیننټ جنرال ندیم انجم په ګډون یو حکومتي پلاوی د کابل سفر کړی وو. پاکستانی پلاوی د طالب چارواکو سره په لیدنه کې د ترهګرۍ مخ په زیاتېدونکي ګواښ او په ځانګړي ډول د داعش خراسان او تحریک طالبان پاکستان په اړه خبرې کړې وې. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
هم په افغانستان کې د داعش د خطرو په اړه غواړو چې ستاسو سره څېړنه هم شریکه کو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي په تخار ولایت کې د چین یو وګړی د وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. وسلوالې ډلې داعش د دې وژنې ذمواري قبوله کړې ده. غواړو چې په خبرونه کې زموږ سره ملګری شوی دی د ټلیفون په کرخه حق نواز صاحب چې هم څېړونکی او خبریال دی. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشئ حق نواز صاحب، په خیر راغلی خبرونې ته.
سلامونه احترامات تاسو ته ټولو کتونکو ته اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام حق نواز صاحب، تاسو هم دغه ریپورت واورید او د دې ترڅنګ د دغه وروستی امنیتي پیښې چې په افغانستان تخار ولایت کې رامنځته شوې ده په دې اړوند حال لري. افغانستان کې د داعش خطره څومره لیدل کیږي او موجودیت یې څومره لیدل کیږي؟ په ځانګړي ډول بیا د دې خطره نورو هیوادونو ته لکه چین هغوی ته څومره ده؟
ګوره که تاسو وګورئ نو افغانستان په دې مسله باندې څنګه چې په دې منطقه کې خبرې کوي نو اکثر دغه خطر دومره غټ نه بولي، وایي چې دا موږ قابو کولی شو. د کومه پیښه ذکر چې تاسو کو د تخار، چې دا په داسې وخت کې وشو چې یو څو ورځې وړاندې چین ته د افغانستان د خارجه چارو چې کوم معاون وزیر دی عباس سنگزی، هغه ته دغه باور ورکړی و چې د چین مفاد او د هغې د امنیت په حواله سره افغانستان کې لکه دغه یو ډاډ ورکړی و. نو په دغه حالاتو کې که موږ وګورو نو خطر چین ته څومره دی، بل د افغانستان دا یو موقف دی چې تاجکستان نه زیات تر وګړي په دې کې شامل دي چې په داعش کې موږ نیولي دي او د پاکستان نه هم دي. نو دغه هم که دا کوم ځای کې پیښه وشوه د تاجکستان سره په پوله باندې دغه د اشتقالا کې چې کومه پیښه وشوه دا کوم چینایي چې و دا په نښه شو، نو د دې نه خو یو دغه پیغام ځي چې دغه ځای کې امنیت او دا ستونزه څومره غټه ده. او بل دغه ده چې لکه یوه هفته یا څلور پنځه ورځې وړاندې کومه خبره د افغانستان د طالبانو لخوا کېږي د هغې د اعلی چارواکو لخوا او د هغې فوري طور داسې عکس العمل یا داسې ردعمل راځي چې هغې کې یو چینایي کاروبار کوونکي یا د چین یو وګړی په نښه کېږي. نو داعش یو لوی خطر دی، خاص کر په شمال کې په تخار کې. که موږ وګورو نن نه تقریبا دوه کاله مخکې په دغه سیمه کې د داعش عملیات ډېر زیات وو او د هغې پر ضد باندې ډېرې کاروایانې وشوې. دغه ځای کې نور هم داسې چیلنجز لا نور هم ستونزې او مشکلات وو، خو داعش چې کوم دا یو داسې خطر دی په دغه سیمه کې. او بیا که فرض کړه دغه قابو نه شي لکه دغه شان ځایونه په کې وي، نو د تخار یا دغه ځای کې شمالي نورې کومې سیمې چې دي دغه سره بدخشان دي، بیا د چین طرف ته کومې لارې چې دي، او بیا خاص کر د چین سره د واخان خبرې کېږي. بیا په افغانستان کې دی وخت کې که موږ نظر واچو ټولو نه زیات پانګونه چې دي هغه د چینیانو او د چینایي حکومت یا د هغې د کم کاروباري خلکو طرفه کېږي. نو دغه خبرې او دا په میدان باندې نو داعش یو خطر دی او دغه نښکاریږي چې اوس هم افغانستان په بعضې ځایونو کې هغې موجودیت لري. او د هغې غټ مثال دغه پیښه چې کومه پرون په تخار کې شوې ده، په تخار شو ولایت کې.
حق نواز صاحب، خپله پاکستان او افغانستان دواړه چینایي وګړو ته څومره اهمیت ورکوي او څومره ورته امنیت ورکولی شي؟ تر کومه حده او دوی آیا کوم چیلنجز لري د دغه امنیت ورکولو په برخه کې ستاسو په نظر؟
بالکل پاکستان کی کمنگ هم ګورنو چینایان داسې پنخه شو وخت په وخت باندې بلوچستان کې په سن ولایت کې د شانتۍ په خیبر پختونخوا په شانګل کې پروس کال چې کوم دی پنخه شو او په هغه باندې د چین له خوا د سخت عکس العمل هم راغلی او مخې ته بلکې تر دې هدا پورې خبرې شوې چې هغه دغه پیشکش کړو چې موږ خپل کسان ډول خپل کسانو د امنیت لپاره او په هغه باندې خبرې ترې مخکې لاړې دغه شان په افغانستان کې هم او بل یو څه داسې ماته ښکاري چې لکه څنګه په چین کې چینایان چې دي په افغانستان کې هغې خپلې پانګونې کوي دلته په پاکستان کې د سی پی ای کې نورې د هغې چې کومې سرمایه کاري ده یا نورې پروژې دي نو دلته کې په پاکستان او کله کله بعضې بعض څیزونه د نظر نه داسې کې شي چې دغه یو مقابله یا د دواړو هیوادونو په منځ کې هم ده نو چینایانو ته دی وخت کې چونکې د دوامو هیوادونو کې هغه ډېر زیات اثر لري او ډېر زیات نظر دی دلته کې په مادینیاتو باندې په وسایلو باندې یا مختلف قسمه داسې پروژي دي چې په هغه کې کارونه کوي او که چېرې دغه شان ده چې د امنیت ستونزې غیټوي لکه څنګه چې دی په بلوچستان کې یا په سند کې کراچۍ کې د بلوچو لخوا دغه شان د نورو وسوالو لخوا او د افغانستان هم نو بیا به ما په خیال باندې چې دلته په دې منطقه کې د چین لپاره هم ډېره مشکل شي چې خپل څانداسي او ساتي دا غینه مخکې هم په پاکستان کې زه خبر وکم چې نهانو پاکستان دغه غوښتنې کړې چې د امنیت لپاره ګامونه پورته کوي د مطمئنه نو زه غی میډیا ته یا عوامي سطح باندې خل له عمل هم خول دي دا شان په افغانستان کې وخت په وخت باندې د غی په دې موضوع باندې خبرې کیږي تاسو چې مایو چې 13 تر کم د هویا کلنې د دوانخي سفارتي تعلقاتو د چین او د افغانستان د غی کې زیاتره توجه په دې امنیت باندې وا او چین ته په باور باندې وا چې افغانستان نه هیڅ قسمه خطر نشته نو دا سيزونه دا چې چین د په اړه ډېر مهم دي او کچره دا سيزونه باندې قابو نه مونږ دي شي نو په افغانستان کې به جدا حیثیت لري جدا قسمه خطر دی په پاکستان کې بل شان خطر دی خو بهر حال دغه دوانونه د چین چې کوم دلته کې کم پنګونی دی یا د کم کاروباري خلک دي یا د عام وګړي دي چې په دې وخت کې نو هغه ته ډېر زیات دغه شي د دې په ځماندې دوه هی ودونو یا دې وخت کې د افغانستان او د چین ترمنځ هم دغه یو مسله مخې ته روان کیدی شي
ډېر زیات مننه حق نواسب چې راغلی زموږ سره مل شوې تاسو ته خوشي به غواړو
الله مو خوشاله لره مننه
وی او ای دیو اپ سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلیوریش ساتا په ډیشنټینا تاسو په یوټل سیټلایټ په ټی وی تازه تولا او بیطرفه خبرونه بحثونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي د یوټل سیټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بی او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیوریش ساتا لړډي وسره اوسئ
لی وی ګرانو لیدون کا وریدون کو زو دی بل مهم خبر ولوري ته چې د ټرمپ ادارې اعلان کړی دی چې امریکا ته د مهاجرو د ورتګ پروګرام د جنوري له 8مه څخه د 3 میاشتو لپاره ځنډول کیږي په دې اړه غواړو چې د کانګرس لودانی مخې څخه را سره ملګری شوی دی بیروس خان صاحب د هغوی سره وغږیږي ګسړي مشي بیروس خان صاحب په خیر راغلی
ډیره مننه خوشاله اوس
بیروس خان صاحب که تاسو دغه نوی اعلان یو څه نور جزئیات یا تفصیل د لیدونکو سره شریک کړئ دا اعلان څنګه شوی دی او دا به تر څومره موده پورې وي او د دې څخه کوم هیوادونه اغیزمن دي
څنګه چې معلومه ده د ایمیګریشن په حواله باندې هغه خلک چې هغه امریکا ته راتلل غواړي په امریکا کې پاتې کېدل غواړي دلته اوسېدل غواړي د امریکا طبیعت غواړي شریعت غواړي نو دا غی په اړه باندې په غیر قانوني توګه څوک راځي تاسو کتل شي چې دا غی په اړه باندې د ولسمشرانو په دې غی کې سره وګوري وانی نو صدر ترامپ چې دی ولسمشر ترامپ هغه ډیر زیات په دې باندې ټینګار کوي چې او دا اوس چې کومه ایگزیکیوټیو آرډر شوه دی هغه ته چې کوم نوم ورکړل شوه دی سیکیورینګ اور بارډرز مطلب موږ خپل پولیساتو د دې نه اندازه کیږي چې صدر ترامپ په دې مسله باندې امریکا ته چې سوکرازي په غیر قانوني لارو باندې طریقو باندې دا اغي په اړه باندې غسمره سخت دي. اوس چې دا چې کوم آرډر کړی دی دا د سلورو ملکونو فیلال د سلورو ملکونو په اړه باندې دا آرډر شوی دی. دا په کال 2023 کې ولسمشر بایدن د دې په خاطر باندې د سلورو ملکونو ته چپاغي کې نیکاراګو ده، پاغي کې کیوبا ده، پای کې وینزویلا ده او پای کې هیټی ده. د دې اوسیدونکو ته یو رعایت ورکړو چې دی وته پیرول پروګرام وي، هیومینیټیرین پیرول پروګرام، او دا غي د لاندې باندې نږدې 13,000 کسان د دې ملکونو نه امریکا ته هر میاشتل. په کال کې به تقریبا د 15,000 او د 13,000 د پاسه د دې شمیر جوړېده. دا براتل نو فلل خو امیجیټ ټیچو ته وای سملاسي د دې خلکو د هیومینیټیرین پیرول چې کوم دی پروګرام د غیبن کړي دي. د دې تر څنګ به بیا که اغزور چې کوم دی په 13 د دې چې کوم دوره وا د ولسمشر ټرمپ نو ده هم دغه د مکسیکو سره چې کوم بارډر دی په دې باندې د دیوال جوړولو په دې باندې سکیورټی سیوا کولو او د امیجیټ څنګه چراغلې دي نو دغه سيزون ته پام شوی دی. نور به په دې باندې بیا سکیږي د به قتل کیږي د دې بس د به سوره پورې وغځيږي خو فلل په دې باندې د دې فوکس دی.
بالکل بیروس نن مې هم خبرونه کې دالی دل چې مکسیکو سرحد ته د ټرمپ ادارې 15,000 څخه هم زیات عسكر یا ګارد لیګلی دی چې دغه پولیس اتنه وشي. خو که د سیمه په لاوتره شو کې دای شي چې موږ کوم لیدونکو چې هغه به دغه جواب پلټ کې هم وی چې آیا دغه بندیز کې یا په دغه نوی اعلان شوی قانون کې به په افغانانو باندې اثر وی کنه. هغه افغان کډوال چې هغه په دې لټه دي چې راشي دلته امریکا ته او یا هم په پاکستان کې هغه خپل قضیو ته انتظار دی یا په نورو هیوادونو کې منتظر دی چې راشي او امریکا ته کډوال شي.
د فلل خدایي په اړه باندې د سوازه حسنشته. البته په پاکستان کې یا کډیش په یو تعداد په تاجکستان کې وی، نه پویګم په هندستان کې او په ازبکستان کې هم وی، نه پویګم په یورپ کې هم وی. داغي په اړه باندې سخکارا سوازه پالیسی خو لاندې نه راغلي. او چې کوم په د امریکا ته دراتلو ان په انتظار کې یو پاکستان کې د اغوی نیټه خو مخکنه غزول شوې ده. په هغه باندې تر اوسه پورې پولیس د پاکستان د پولیسي ادارو د امنیتي ادارو لاس نه دی چولې. نو دغه خو زما خل چې اغې دي مطمئن اوسي چې فلل دغه په اړه باندې سنشته کم چې امریکا را غواړي هغه خو بره غواړي. فلل چې کوم د امریکا د حکومت د ترامپ د اډمنستریشن په کوم سیس باندې نظر دی، هغه هر هغه کس کاغه د مکسیکو د لاري یا د کوم بل لاري د امریکا سره خوري ریپولې چاشتنه خو بیا هم که په دغه پولو باندې په غیر قانوني طریقه راوړي هغه چې هر څوک دی، هغه افغان دی که پاکستانی دی که هغه څوک بل څوک دی، نو فلال د دې فوکس په دغه باندې دی. کوم چې د قانوني دایري راځي په هغه باندې فلال هیڅ پابندې نشته. دا هم ویل کیږي چې دا امکان هم شته چې د صدر ټرمپ دا اگزیکټیو آرډر په عدالت کې چیلنج شي. خو د دې لیګل طریقه سره دا غي کمپلیکیشن سره دا غي طریقه کار سره نو دغه کچری اوشي دغه بیا د وخت سره واضح کول وی.
سمه ده، ډیره زیاته مننه بیرو سیب شراخ لزم سرمل شو دغه ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریکو.
مننه.
هم په دې موضوع باندې غواړو چې وغږیږو چې د ټرمپ ادارې د راتلو سره اعلان کړی دی چې امریکا ته به د مهاجرو په ورتګ پروګرام د جنوري له 20 نیټې څخه د 3 میاشتو لپاره د ځنډ ښکار وي. خو په دې کې کوم خلک به اغیزمنوي او په ځانګړي ډول د افغان کډوالو په اړه غواړو چې تاسو سره په معلومات شریک کړو. زموږ سره ملګری شوی د اسماعیل خان صاحب په پروګرام کې څېړونکی اسماعیل خان صاحب ته هرکلی وایو. ستړي مشي په خیر راغلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام اسماعیل خان صاحب، دغه کوم اعلان چې د ټرمپ اداري کړی دی هلته په پاکستان کې خو ډیر افغان کډوال دي چې په تمه دي چې راشي امریکا ته، آیا د هغوی په کیسونو باندې به هم دا اغیزه کوي او که نه؟
فلال خو حالت داسې دي چې ټرمپ کې دا ټول پروګرام ریفیجی پروګرام چې کوم دی هغه د دې اگزیکټیو انتظامی حکمنامې تر لاندې معطله شوی دی، سسپینډ دی د دریو میاشتو دپاره. نو پاکستان کې چې کوم تقریبا 25,000 څو میاشتې وړاندې تقریبا ستمبر اکتوبر د میاشتې تاسو ته فکر درکومه میرا درکومه، نو هغې کې د امریکې د سفارت په وینا تقریبا 25,000 افغانانو چې هغې امریکې د ری لوکیشن او ری سیټلمنټ دپاره دغه کړی وو او د هغې هغه پروسه جاري وه. اوس تاسو ته معلومه چې پای کې څومره تللي دي، څومره پاتې شوي دي، خو زما چې څه معلومات وو نن ما په خپله معلومات وکړل د امریکې د سفارت هم، نو هغه دغه دې وخت سسپینډ شوې ده، معطله ده تر هغه وخته پورې چې په هغې باندې د واشنگټن ډي سي نه یا د وایټ هاوس نه د څه نوی امر نه راغلی یا د هغې نوی پالیسي ګایډلاینز نه راغلی. نو دلته هم د پاکستان کې د امریکې سفارت اوس پتمه دی چې د وایټ هاوس نه تر څو پورې دا د هغې پالیسي ده چې دا اوسه پورې څومره حکمنامې وشوي اگزیکټیو آرډر د هغې په باب چې سم معلومات دي هغه به د راځي د وایټ هاوس نه نیغ په نیغه. نو دلته هم ټول دی کمزوري دي ته دغه دي پتمه دي چې د وایټ هاوس نه که نوې پالیسي ګایډلاینز راغلل نو بیا به دا پروسه دوباره شروع کېږي او هغه معطله ده. دې سره سره د افغان دغه چې کوم دی بخنه غواړم د یونیسیاد یونایټیډ نیشن های کمیشن فور ریفیوجیز دا لري هم یو پروګرام او د ثرد پارټي ریسیټلمنت او هغه کې تقریبا 12 ملکونه وو، په دې 12 ملکونو کې یو امریکا هم وو. هغه تب تقریبا 2,00,000 افغانان چې کوم دي داغي هغه ته ورکړو درخواستونه کړو د دې پروګرام د لپاره. ما تاسو څنګه چې وي 12 ملکونه دي امریکا پکې ده، هغه هم اوس بند شوی ده، معطله شوی ده، ځکه چې د امریکې د لپاره چې کومه پروسه روانه وه دلته کې یو سی آر یو موسسه ده د شارپ په نوم باندې سوسایټي فور هیومن رایټس اینڈ پریزنرز ایډ په نوم باندې، هغه به د دې درخواستونو پروسیسنګ به کولو. د امریکې د لپاره چې کوم درخواستونه وو هغه د یونیسیار په تھرو هغه هم معطله شوي. پاکستان وو تر اوسه پورې امریکې چې کوم کسان په د امریکې سفارت په نو باندې چې کوم کسان په 25,000 خوشا نه هغه هو کوم کې دلته کې دی افغان کډ چې کوم غیر قانوني مشتو وغه دلته نو خپل پاکستان او امریکې سفارت په دې ته دستاویز ورکړو دغه خلکو ته چې کوم په دې پروسه کې چې هغه دلته پاتې کیږي چې تر څو پورې چې دا غي درخواستونه قبول شوي دي. نو اوس به پاکستان هم امریکې ته ګوري چې امریکا د دې خلکو په باب باندې څه فیصله کوي.
صحیح،
او تاسو وګورئ دا پروسه دومره زیاته رو روانه ده چې د شارپ په نوم باندې چې کوم موسسه ده پروسه کې هغې تر اوسه پورې 1% درخواستونه نه دي دغه کړي. تقریبا په دې 2,00,000 کې 2,000 کسان اوسه پورې پروسس شوي دي. نو زه فکر کوم چې کم کم کسان دې ته ناستو پته مو چې امریکې ته ولاړ شي، خاص کر د امریکې سفارت چې کم د ریسیټلمنټ ریفیوجی پروګرام د لاندې هغه به هم دې نه متاثر کیږي او پریشان به هم چې دې نه پوسپل څه جوړیږي.
ډیر زیاته مننه اسماعیل خان صاحب چې راغلی زموږ سره مل شو یو دغه تفصیل مو د لیدونکو سره شریکو. تاسو ته ښه شپه غواړم. د صدر ډونلډ ټرمپ له هغه اعلان وروسته چې وایي امریکا به د روغتیا له نړیوال تنظیم نه ووځي، تمه کیږي امریکا به د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره مالي مرسته کمه کړي او امکان نه ښکاري چې نور شتمن هیوادونه به دا شته ډکه کړي. د پیتسي ویډاګاسوارا ریپورت تاسو ته وړاندې کوي بارک وال میخیل.
د ملګرو ملتونو لپاره سخت مالی وخت په مخ کې دی، ځکه چې امریکا له نړیوالو ژمنو لاس اخلي او د روغتیا په نړیوال تنظیم کې خپل غړیتوب پای ته رسوي.
دا په 2023 کال کې د بجټ 13% وه او لکه څنګه چې ما وویل امریکا تر ټولو لوی واحد مرسته کوونکی ملک دی.
صدر ډانلډ ټرمپ د جنوري په شلمه د خپل دفتر په لومړۍ ورځ بیلابیل صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل چې پکې د موسمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو له نړیوال پیرس تړونه د امریکای وتل هم شامل دي.
امریکا به خپل صنعتونه خراب نه کړي ځکه چې چین د مافیت تر هده چاپیریال ککړوي.
امریکا په نړۍ کې د فوسیل تیل او ګیسو تر ټولو لوی پیدا کوونکی ملک دی چې د نړیوالې تودوخې سبب جوړیږي او د ملګرو ملتونو تر ټولو لوی مالی مرسته کوونکی هم دی. د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د سفیر په توګه د ټرمپ نومول شوی ایلیس سټیفنیک په سینټ کې د هغه د منځوري په غونډه کې وویل د ماشومانو اداره یونیسف او د خوراک نړیوال تنظیم د ملګرو ملتونو اغیزناکې ادارې دي. خو د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې په ګډون به له نورو ادارو سره هم مالی مرسته کمه شي.
زموږ د ټیکس ډالر باید د هغو ادارو د ودې لپاره ونه لګول شي چې د امریکې د ګټو خلاف وي، یهودي ضد وي، یا په درغلۍ، بډو رشوتونو او یا په ترهګرۍ کې ښکیل وي.
کله چې ټرمپ په 2018 کې د خپل لومړی دورې په مهال د ملګرو ملتونو له ډیرو ادارو سره مالی مرسته کم کړه، نو د یورپی اتحاد هیوادونو ورسره مالی مرستې زیاتې کړې. خو اوس د دوی پاملرنه دفاعي لګښتونو ته ده چې له اوکراین سره د روس د یرغل په ضد مرسته وکړي، او دا ځکه چې دوی له کیف سره د ټرمپ په مشرۍ د امریکا پر نورو مرستو شکمن دي.
اوس چې په امریکا کې نوې اداره واکمنه شوې ده، دا د یورپ د خلکو لپاره، زموږ د دوو هیوادونو فرانس او جرمني لپاره، ډیره د اهمیت وړ خبره ده چې د یو متحد، مضبوط او خپلواکه یورپ د یووالي لپاره خپل بشپړ رول ترسره کړي.
بل لور ته دا امکان هم نشکاري چې چین به له ملګرو ملتونو سره مالی مرسته زیاته کړي.
چینایي چارواکي هم رښتینی دي چې ګواکې د دوی هیواد هم له ځینو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او دوی ډېرې اضافي پیسې نه لري چې دلته هلته یې ولګوي. نو زه یاره لرم چې له ملګرو ملتونو سره د مالی مرستې کم سرګن متبادل نشته.
دا دویم ځل دی چې ټرمپ د 2015 کال د پیرس لتړونه امریکا باسي چې مقصد یې د تودوخې د کاربن اخراجېدو کموالی، او له دې سره تر صنعتي انقلاب مخکې د نړۍ تودوخه د سنتیګریډ په کچا تر 2 درجو ټیټه ساتل دي. په 2020 کال کې د ټرمپ ځایناستي صدر جو بایډن د خپل کار په لومړۍ ورځ امریکا بیرته له پیرس تړون سره یو ځای کړه. څېړونکي وایي امریکا چې بیا بیا دریځونه بدلوي، کېدای سي نور هیوادونه د موسمي بدلون په اړه خپلې ژمنې ډېرې سنجیده ونه ګڼي.
که موږ په چین کې د ګیسونو کم اخراج ولرو یا د نړۍ په نورو هیوادونو کې د ګیسونو اخراج کم وي، نو د امریکې مثال به په پام کې ونیسو. هغه هیوادونه چې د ګیسونو د اخراج په کمولو کې ناکامه سوي، هغه زیانونه به پیش کړي چې د امریکې اقتصاد به اغیزمن کړي. زیانونه نړیوال دي.
د موسمي بدلون فعالانو د صدر ټرمپ په پریکړه باندې اعتراض کړی. راتلونکي کال چې لټړونه په رسمي توګه ووزي، امریکا به د ملګرو ملتونو د یوازینیو هیوادونو په توګه له ایران، لیبیا او یمن سره یو ځای سي چې د موسمي بدلون د تړون برخه نه دي. د پیټسي ویډا کسوارا له رپورټ سره بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
د جنگ بندۍ په تړون کې له غزې څخه آزاد شوي اسرائیلیان د علاج یو اوږد سفر ته مخ دي. لینډا ګراتسن د بیت المقدس څخه ریپورت ورکوي چې کارپوهان وایي هغه بدني او ذهني صدمې چې دوی او نورو باندې تیر شوي دي، په جوړېدو کې به یې وخت لګي. د دې ریپورټ وړاندې کوونکی زموږ همکار رحمان بونری دی.
په غزه کې له سلور سوا یو او یو ورځو بندي پاتې کېدل وروسته درې آزاد شوي اسرائیلیان سمدلاسه هسپتال یا روغتون ته ولېږل شول. په دغه کې یو ځوان ښځه ظاهرا ښه حالت کې معلومېدله، خو اسرائیلي ډاکټران تیار ناست دي چې د آزادو شویو یرغملو او هغه کسانو چې د آزادۍ په تمه دي د جسماني او ذهني پرهرونو علاج وکړي. د اسرائیلو د طبي کارپوهانو تر مخه تر اوږدې مودې پورې د ځمکې لاندې په داسې سرنګونو کې پاتې کېدل چې هوا، رڼا او خوراک پکې محدود وي، د بدن ټول نظام ګډوډ کولی شي.
د 15 میاشتو اوږدې مودې وروسته تر ډېره حده به هر کس جسمانی او ذهنی ناروغي لري. دا ضروري نه ده چې د هغه وجود مخکې څنګه وو او څومره صحتمند وو.
د انات پهنی پشان د بیا رغونې یاري هیب پوهان وایي چې ذهنی زخمونه به هم لګېدلی وي.
په نخو کې بے ادراکی، ګډوډي، ذهني بے قراری، جذباتي کشمکش، د وخت او ځای په پیژندلو کې خطا کېدل، له خلکو سره په الیک سلیک جوړولو کې مشکل، او د احساساتو په اظهار کې مشکلات شامل دي.
خو د اروایا ذهني ناروغیو ماهران او د آزادو شوو کسانو کورنۍ تر اوسه په دې فکر مند دي چې دوی به له صدمې څنګه وځي.
مونږ یو نوی ډول غیږه ورکول زده کړل، او هغه داسې چې نږدې مه ورځه. دا هغوی ته یو موقع او ځای ورکول دي چې پرېږدئ چې دوی په خپله خپله لار وپیژني. هغوی باید د خپل ژوند او قصې اختیار ولري.
د نورو آزادو شویو یرغمونو خپلوان وایي چې هغوی کله هم له دې تجربې نشي وتی، خو هیله من دي چې ورسره ځانونه عادت کړي. د اوخای بردوچ خزه او درې واړه ماشومان د اکتوبر په 10 د کیبوتس د فار ازا څخه تختول شوي وو، او په نومبر 2003 کې یو تړون وشو چې آزاد شو.
بدبختانه دا زمونږ د ژوند یو برخه جوړه شوه، زما د ژوند برخه او زما د کورنۍ د ژوند برخه. خو زه چې سلرم د خدای شکر باسم، مالک د معجزې ژوند تیر کو.
د زینو یرغمل کورنۍ لانه دی خبر چې خپلوان یې ژوندۍ دي کومړو، یا به هغه کله بیرته راستانه هم شي او کنه. وای دوی هم دی وی معجزې پته مدي. زه رحمان بنرم، او دا رپورت په یروشلم کې لنډا گراستین تیار کړی وو.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د ګولیا دوشنبې په ورځ خپل داوا تکرار کړی دا چې امریکا باید د ډنمارک نه د ګرینلند کنټرول ترلاسه کولو ته ضرورت ولري، او دا ګام یې د نړیوال امنیت لپاره ضروری ګرځولای دی. دا په داسې حال کې کیږي چې دغه ټاپو د خپل بدلیدونکي راتلونکي په اړه خپل لار برابروي. د امریکا د مشرانو د مشر ارادو د دغه جزیرې یا ټاپو په ورکوټ آبادۍ کې اندېښنې راپورته کړی دي. نور معلومات څه دي؟ راځئ چې د گرینفیلد په پایتخت نوک نه د وی او ای خبریال هنری ریچل په ریپورت کې واورو چې ساسو لپاره به توسین تیار کړی دی.
گرینلینڈ چې په واورو کې پټ پروت وي او د واورې توپانونو لخوا ځپل کیږي، د آرکټیک ژمی په منګول کې دی، خو بیا هم د نړۍ سترګې د لرې پرتې جزیرې یا ټاپو ته دي. د امریکا صدر زبیر ډونلډ ټرمپ جونیئر په دې ورستیو کې پایتخت نقطه سفر وکړو، خو دغه خکلی منظر 100 ساعتو پورې دوام لرلو. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د خپل سوګند اخیستو 100 ساعتو ورسته د اول دفتر نه په وینا کې یو ځل بیا خپل دعوه تکرار کړه چې امریکا باید د ډنمارک نه د ګرینلند کنټرول واخلي.
زما زوی او استازی دوه اونۍ وړاندې هلته لاړل، او دوی مونږ خوښي، نو مونږ به وګورو چې څه پیښیږي. خو ګرینلینډ ضروری دی زمونږ لپاره نه، بلکې دا د نړیوال امنیت لپاره ضروری دی.
گرینلینڈ د ډنمارک برخه ده، خو د جزیرې 50,000 آبادی ډیره زیاته خپلواکي لري. د گرینلینڈ حکومت نړۍ ته یو ساده پیغام لري.
مونگ سیزونه نیو او مونگ ده خرسیدو ده پاره نیو.
ٹرمپ ده گرینلینڈ کنٹرول تر لاسه کولو ده پاره ده اقتصادی یا پوزی قوت ده استعمال امکان ده رد کولو نه انکار کرده ده. ده اغا سرگندونو یوروپی اتحادیانو که اندخنی را پاره ولی دی، خو گرینلینڈ ده واشنگتن سرا یو سو مشترکا گتی گوری.
If you cut through the rhetoric, I hear two messages from the US.
کته سو د بیاناتو نړیډه وکړه، نو ما د امریکانو دوه پیغامونه اوریدلې دي چې یو ته د قومي امنیت اړخ نه د کتلو ضرورت دی، او مونږ په دې ټکی د امریکا د پیغام سره پوره اتفاق لرو. مونږ د سو کلونو راهسي د دې لپاره فعالیت هم کوو، او بل ټکی او بل پیغام چې ما اوریدلې دي دا دی چې مونږ غواړو په گرینلینډ کې د قانونو په سېکټر کې کار وکړو، او دا واقعا داسې ده لکه د خلاصې دروازې ټکول.
په گرینلینڈ کې د اپریل په میاشت کې انتخابات کیږي. حکومت د ډنمارک نه د مکمل ازادۍ په اړه په ورته وخت کې ریفرندم یا ټول پوښتنه کول غواړي. ځایی خبریاله ارناک نیلسن وایي د ډنمارک لخوا د پیړیو واکمنۍ ورسته په گرینلینڈ کې د بدلون سیاسي بادونه پیوړي کیږي.
وس دا د ډنمارک او ګرینلند ترمنځ د پیچلو تعلقاتو نه ډیر زیات دی. ناڅاپه ټرمپ جونیئر دلته موجود دی او دا هر څه وده کوي. دلته ډیر لږ خلک خوشحاله دي چې ټرمپ جونیئر ګرینلند ته راغلی، او ډیر لږ خلک واقعا د هغه دلته موجودګي باندې ناراضه هم دي.
د سوشل میډیا له وجې احساساتو کې اضافه شوې ده. د یوټیوب انفلوئنسر یا اثر لرونکي هم ګرینلند ته راغلی او امریکایي ډالر او بیسبال ټوپۍ ورکوي. هر څوک ته دغه توجه هرکلی نه کوي. د ګرینلند خلک د ټرمپ د مداخلې په اړه ویشل شوی ښکاري.
زه فکر کوم چې موږ په یو ناوړه وضعیت کې یو. زموږ سیاستمداران دې سره په مکمل توګه نامناسبه معامله کوي. دوی د هغه څه لخوا هڅول شوي چې دوی یې سنبالول نشي.
اوس مهال د ټولې نړۍ توجه په ګرینلند ده. دا واقعتا ښه ده، او دا وخت دی چې ګرینلند ته نور توجه وشي.
دا نړۍ سترګې اوس په ګرینلند دی، خو څنګه چې د جزیرې د مستقبل په اړه بیسونو کې زیاتواله راځي، اوسیدونکي یې وای چې باید دوی د خپل راتلونکي په اړه فیصله وکړي. دا وی او ای خبریال هنری ریجول د پارا عابد حسین، واشنگتن ڈی سی.
د ستري محکمې آئینی بنچ وینا ده که چیرې حکومت وغاړي نو د بېدرکه تنانو مسله حل کېدای شي. د بېدرکه تنانو د بیا موندلو لپاره کارکوونکي وایي چې په زوره د چا بېدرکه کول نه یوازې غیر انساني کار دی، بلکې د پاکستان د قانون هم خلاف ورزي ده. راځئ چې تفصیلې د اورنګزیب خان په ریپورت کې وګورو.
د بيدرک تنانو په حق له د یوې مقدمه اورنې په وخت د شپکسيسه آئینی بنچ کې شامل جسټس جمال مندوخیل وینا وا چې بيدرک تنانو په حق له قانون موجود دی. کچرې چا سره جرم کړی دی نو ورته د سزا ورکړي شي، او کبي ګناه دی نو باید چې پرې خودي شي. دوی زیاته کړه کچرې حکومت به دا مسله حل کول غوښته نو اوسه پورې به حل شوی و.
د پاکستان په قانون کې دا خبره موجود ده، کچری یو کس اونیول شي نو قانون نافذ کونکي ادارې به هغه تن په سلی رښتو ګڼټو کې دننه عدالت ته وړاندې کوي، خو پاکستان کې خلک په زور پورته کړی شي او بیا یې پته نه لګي. ریاست ته به خپل سیکیورټی ادارو ته دا خبره کول وی چې د دې مسلې حل هم دا دی چې په دستور او قانون باندې عمل وشي.
پدې آئینی بنچ کې شامل جسټس حسن رضوی حکومتي وکیل نه تپوس وکړو چې به درک تنانو لپاره جوړ کمیشن تر اوسه څومره داسې خلک معلوم کړی دي، او کوم خلک چې موندل شوی دي هغه یې سوي چې دوی چوشت کړی وو. په ځواب کې حکومتي وکیل وینا وا چې څومره به درک تنان موندل شوی دي هغه یې پدې غلی دي چې چوشت کړی وو.
او دی یو کس باندې چې څو پرپټریټر دی، یو کس باندې دا د دې سره کیس نه دی جوړ شوی، نو بیا مونږ څنګه منو چې دا چې سربراه چینج شوی دی نو دا کمیشن به کامیاب شي؟ اوس 14 کال او شو، نو زمونږ طرف نه حکومت ته دا پیغام دی چې آپ مهرباني کوا او دا کمیشن بند کوا.
حکومتي وکیل عدالت په دې هم خبر کړی دی چې جسټس ریټایرډ جاوید اقبال پر ځای اوس یو بل پخوانی جج د کمیشن نوی مشر ټاکل شوی دی. د بېدرکه تنانو د لپاره کار کوونکو سوواری وړاندې هم په دې حکومتي کمیشن بې اطمیناني څرګند کړی ده.
چې کوم کمیشن جوړ شوی د دې لپاره هغه رول باندې دلته خلکو ډېر کریټیسیزم شروع کړی دی چې د دې څه فائدہ ده. د ټول واقعیت کیږي خو دا سټیک هولډر سی دې ته پکا دي چې دې لپاره کینی او هر هغه کارو کې چې دا قانون په دایره کې دن نه دې سره زموږ ادارې مضبوطی شي او د ملک په یو ښه امیج بهر شي. که دغه شان انفورس ډیسپیرنس روان دي چې رسنګ روان دي چې نه قانون نشته، وارنټ نشته، اف آی آر نشته، اطلاع نشته چې دا مولې ونی ولې ګراوند اف اریسټ دي، سو وارنټ نشته، نو دا د ملک لپاره ښه خبره نه ده.
د بيدرک تنانو په حق له جوړ شوی سرکاري کمیشن ریپورتونو تر مخه کال 2021 نه تر اوسه پورې د 10,308 بيدرک تنانو کیسونه ریپورت شوی دي، چې پکې تر اوسه پورې 10,000 نه زیات کورونه د واپس رسیدلی دي. وشپک سوا شپګتیا په جیلونو کې دي. خو بیا د بيدرک تنانو د موندلو لپاره کارکونکو تنظیمونه وایي چې یوازې په بلوچستان صوبه کې د بيدرک تنانو شمیره په زرګونو کې ده، او دوی د حکومتي شمیره غلط ګرځوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
اخو د پاکستان پارلمان د مخالفه ګوندونو د مخالفت سربیره د الکترونیک جرمونو قانون پیکا کې د بدلون منځوري ورکړی ده چې تر مخه به جالي خبرونه او غیر قانوني مواد خورونکو ته د 3 کالو د بند او 100,000 روپۍ سزا ورکول کیږي. د خبری اعلان او بشری حقوقو تنظیمونه د حکومت دغه ګام غندی او د بیان د ازادۍ محدودولو یو لار بولی. نور تفصیل د اسلام آباد څخه رابیه پیر تاسو په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان قومي اسمبلی کې د الکترونیکی جرمونو په اړه پیکا اکټ 2025 ترمیمي قانون وفاقي وزیر رانا تنویر وړاندې کړو. په قانون کې د غیر قانوني ګرځولو مواد کچه 14 قسمه مواد ته پراخه کړی سوی چې پکې د اسلام د پاکستان امنیت اساسي قانون او د ادارو دفترانو پر ضد مواد په شمول ټولنې کې کرکه خورولو، فحش مواد، د تراګري خورولو او بدنامول شامل دي. جمعیت علما اسلام فی او تحریک انصاف د قانون مخالفت کړي او صحافیانو هم د پارلیمان د غونډې څخه واکاوټ وکړو. د دې څخه وړاندې فیډرل یونین آف جرنالیسټ مشرانو د یو بیان للارې خبرداری ورکړی و کچري دغه بدلونونه بیرته وانخستل سو نو په ټول هیواد کې به احتجاجونه پیل کړي.
په تیرو وختونو کې هم د پاکستان حکومتونو او د باثر قوتونو یا د باثر طاقتونو په اشارو باندې هغه په هر وخت کې دا ګام پورته کولو کوشش کړی دی. داسې قوانین جوړ کړي، داسې حکمت عملیانی پالیسیانې جوړ کړي چې د هغې په وجه باندې د هغوی خلاف چې کوم آواز وي یا د هغوی د پالیسیانو خلاف چې کوم آواز پورته کیږي په هغې باندې بندیز ولګوي او هغې نوم ورکړي چې دا د ریاست خلاف خلک دی. د هغې په وجه باندې په پاکستان کې دننه په مختلف سطح باندې که مونږ وګورو نو داسې قسمه تحریکونه راپورته شوي دي چې د هغې په وجه باندې په ټول پاکستان کې اوس موږ ته اړې ګړې په نظر باندې راځي.
دغه اندېښنو ته په جواب کې د وزیر اعظم کوارډینیټر رانا احسان افضل شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره خبرو کې ویلي د قانون نه به غلطه استفاده نه کیږي او د غلط استعمال د پیژندلګو او د ضرورت په صورت کې به د بدلونونو لپاره لارې چارې وي. د قانون تر مخه د دغه جرمونو پلټنو لپاره درې نورې ادارې به هم جوڑے کھڑل سیم
جو نگرانی ہے وہ مزید کڑی ہو جائے گی.
دغه ادارو د جوړولو سره په سوشل میډیا سره نه نور هم زیاته شي چې مطلب یی دا دی چې په آزاد توګه په سوشل میډیا خبر نه شي کولی. کچره داسې وشي نو دغه ادارې عام خلک هم په نخه کولی شي.
د پیکا اکټ لاندې تر وسه د مېت تحریک انصاف د پلویانو په شمول یو شمیر سیاست مداران، جرنالستان او مدني ټولنې فعالان او څه عام خلکو پر ضد مقدمه درج کړي سوي چې د حکومت او ادارو خلاف خپل غوسه پر سوشل میډیا ښکاره کوي. ناکه دین وای حکومت کڅه هم دا د خلکو د اصلاح لار بلی خو د غرنګ قانون نه یوازې د جرنالستانو بلکې د ټولنې لپاره ډیر زیانمن کیدای شي.
کوم خلک د جمهوریت اقدارو لپاره د ازادي ظاهر راي لپاره اواز پورته کوي پاغي اوازونو باندې، پاغي سوچونو باندې، پاغي فکرونو باندې بندیز ولګي، پابندي پولګي یا هغه محدود شي نو د هغې نقصان چې دی هغه ډایرکټلی ټولنې ته رسي. ځکه چې تر څو په معاشره کې آزادي اظهار رائے نه وي نو هغه معاشره ترقي نشي کولی، هغه معاشره منجمد شي، هغه په خپل ځای ولاړ وي، بلکې هغه تنزلي طرف ته لاړ شي او د دنیا د نورو ملکونو د ترقی چې کوم ځغل دی په هغه کې ډېر شاته پاتې شي.
بل پلو ته څه خلک دریز لري چې پر سوشل میډیا د جعلي خبرونو د مخنیوي لپاره د غرنګ قانونونه ضروری دي.
جب تک قانون نه بنے گا
تر څو چې قانون نوي او په دې عمل ونشي نو جعلي خبرونو مخه نشي نیول کېدی. باید حکومت په دې کار وکړي چې خلک د ثبوت نه پرته خبر نشي خبرولي. ولې چې په سوشل میډیا هر څوک د هر څه خبرولو کوشش کوي چې کنټرول کولو ته اړتیا لري.
د دغه قانون تر مخه د جعلي خبرونو خبرولو په تور کې د 3 کاله بند او 2 میلیون روپو جرمانه لګول کېدای شي. د سوشل میډیا تحفظ محکمه به په نوي ورځو کې د مقدمه پریکړه کوي او د دغه پریکړې پر ضد به په سپریم کورټ کې اپیل کېدای شي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
تاسو د ډي وی خبري خبرونه د واشنگتن ډي سي د استودیو څخه اوریدل غوري. زو د یو بل مهم ریپورټر ولوري ته چې په پاکستان کې د روان کال 2015م د پولیو لومړی پیخه د خیبر پختونخوا صوبې په ډیری اسماعیل خان ضلع کې مخې ته راغلې ده چې د صحت چارو کارپوهان وایي حکومت ته پکار دی چې نوي کال کې د پولیو وایرس د ختمولو لپاره جدي ګامونه واخلي. د پولیو د نوي پیخې نور تفصیل تاسو ته د ډي وی خبريال عثمان خان په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکو ویلي د ډیر اسماعیل خان په لچرا یونین کونسل کې د دریو کالو او نهو میاشتو یو ماشوم ته د پولیو وایرس ورپورې شوې ده. د صحت د چارو کارپوهان وایي د ورستی کال 2023م د پولیو پیښو شمیرې د اندېښنو وړ دي. باید حکومت هر ماشوم ته د ویکسین رسولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
او د کیسز لاست ایئر هم ډیر زیاتو د کې ټولو غټ چې کوم رول پلی کوي هغه هارډ امیونیټي دا یعنی د ستا د پاپولیشن زیات نه زیات خلک چې پولیو اگینسٹ ویکسینیټیډ وي نو د دې کېدلو چانس بوم دومره کمیږي. ویکسین کوریج چې دی هغه زیاتولو ضرورت دی. ټول ماشومانو ته پولیو ویکسین لګول پکار دي. 5-15 کالونه چې کوم واړه ماشومان وي هر پیرې هغې ته پولیو ویکسین اورل پولیو ویکسین ضرورت شته.
تر دې وړاندې تیر کال په 2023م کې هم د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان سیمې نه د پولیو یوولس پیخې مخې ته راغلې وي. د پولیو دا پیخې د ضلع د رزین د تحصیل نه مخې ته راځي چېرته چې د نامنۍ له سببه ماشومان د حفاظتي ویکسین نه محرومه پاتې کیږي. پروس کال په پاکستان کې د پولیو ټولې درې اویا پیخې ریکارډ شوې وي چې تر ټولو زیاتې ویش بلوچستان صوبې نه مخې ته راغلي. دا ډول خیبر پختونخوا او سند صوبو نه 22 او پنجاب او اسلام آباد نه یوه پیخه ریپورت شوې وه. ډاکټران وایي مور پلان له پکار ده چې د منفي او دروغو د پروپیګنډو ښکار نه شي ځکه چې د پولیو ضد ویکسین د ماشومانو لپاره محفوظه دي او د دې رنځ نه د ژغورنې یوازنۍ لار ده.
چې کله هم تاسو د پولیو والا دغه راځي د ورکرز راځي نو تاسو په هر ځل خپل ماشومان تر پولیو ویکسین وکړئ. هر ځل یې وکړئ بار بار یې وکړئ او د هغې نه علاوه چې دین د پولیو دغه چې راځي د ورکر سي راځي نو د دې کې مطلب د دې خپل پیدا نشته. په دې کې زمونږ استادو پیدا او زمونږ استادو نسلونه چي دي نو هغه محفوظ کیدونکي دي. د دې په نتیجه کې محفوظ کیږي نو تاسو دغه د پولیو ورکر زم احترام وکړئ او د هغې سره خپل ماشومان بار بار ویکسینیټ کړئ چې موږ دې اپریت نه او د دې دغه نه بدنومه داغ نه شیدې نو خلاص شو.
د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي د روان کال د پولیو ضد ساسکو اولنې قومي کمپاین به د فروری د میاشتې 3 نیټې نه شروع کیږي چې پکې به د ډیر اسماعیل خان په شمول د پولیو وایرس نه متاثره سیمو ته ځانګړي توجه ورکول شي. د همکار عدنان بیټنی سره عثمان خان وایي سپ امریکا ډیوا په خبر.
من آمد ام که عشق فریاد کنن من آمدم. زه تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام درکول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده. لهذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړئ او د ټولو مردم ازورتیانه اوساتئ.
د افریقایي هیواد موریتانیا څخه سپین ته تلونکي د کشتۍ د ډوبېدو پیښه کې د څلور څلوېښت پاکستاني وګړو په ګډون د 50 کسانو د مړ کېدو او یو شمېر بې درکه کېدو خبرونه ریپورت شوي دي. دغه کسانو کې د خیبر ضلع جمرود غونډې سیمې ولی محمد هم شامل دی چې تر اوسه یې د مړي یا ژوندي درک نه دی معلوم شوی. تفصیل یې د احسان محمد خان په ریپورت کې ګورو.
د مراکش خواته په سمندر کې لو شوې دغه کیشتای کې 23 کلن ولی محمد هم وو چې بې درکه دی. د ولی محمد ورورته د سیمې خلک خواخوګایلا راټول شوې دي. هغه وایي هیڅ نه دی خبر چې ورور به په کوم حال او چرته وي. د کیشتای لو کېدو خبر به حال کړي خو دغه د غم او د لهزې یوازې په خپل زړه تیروي او هڅه کوي چې د کورنۍ د نورو وګړو دغه خبر پټ وساتي.
کشته دا چې 85 کسانو متعلق خبرونه امراغ له ډیډ باډی امراغ له چې کومه د پاکستان وی کم زخمیانو نو پاغو کې مې دوه سری زټ را نه غي کما دا 2 جنوري خبره و نو په دا ورځ د ورځ 11 بجې وی دلته او الته 6 بجې وی چې هغه وایسته چې زه په کشته کې کېناستم دا واقعو
پاکستان کې وخت په وخت د انساني قاچاقونکو لخوا ځوانان په غیر قانوني لارو بهر هیوادونو ته لیږل شي. د قانون پوهانو تر مخه په پاکستان کې د انساني قاچاقونکو په ضد قانون کې سزاګانې موجود دي چې پکې 15 کاله بند او 100,000 روپۍ جرمانه هم شامل دي، خو له بده مرغه دغه قانون عملي کېدل نشي ځکه چې د خراب معاشي صورتحال او د ایجنټانو لخوا د ظلمي کول غلطه ذهنسازي هغه لاملونه دي چې یو شمېر ځوانان په غیر قانوني لارو یورپي هیوادونو ته په تګ مجبوره کوي او په لاره دوی د انساني قاچاقونکو لخوا بیا د جسماني او جنسي تشدد تر څنګ د یو شمېر بدو ستونزو سره ښکار شي.
کم ایجنټان چې په دې کې گیر شي کنه هغه باندې کلم دا درخواست نه وي چې دا کم کس دی بوزي سمګل کوي دې په کلم درخواست نه ورکوي ځکه چې هغه خو په خپل رضا باندې رواني کنسنشوال یو ډیل وي دا نو هغه په درخواست ورکی نو بیا خو سید الدین شي خلاصې دی عدالت نه خو مسله دا وي چې کم کس سمګل کوي هغه د خلاف بیان نه ورکوي او دې خپل هم وي چې ما دا کار نه دی کړی نو هغه کې عدالت هم بیا مجبور شي چې دا خلاف ثبوت نه ملاوي کنه اورل ثبوت نه سو ډاکومنټري ثبوت وي نو هغه بری شي.
بل لوتا په پاکستان کې د وفاقي سیړونو ادارې اف ای ای ویلي چې دوی په دې اړه پلټنې هم پیل کړې دي او 13 ورځې یې ابتواد کې په انساني قاچاق کې ککړ ملزم نیولې دي. خو لطیفه پرده وایي که چېرې چارواکي د دوی لپاره زمينه برابر کړي نو دوی به خپل د خپل اورور لټون پیل کړي.
چې پلار خو وس اډو نشته کنه نو دا همت یو موږ بزان کې راوالو وې دې بچو پروارش وی علاوه یې کوي مونږ یې کوي ځکه چې څوک یې کوي مونږ دا یو کپ هسپتال کې چې تا داسې ډیډ باډی وی او هغه پہچان دو نشي کولای او مونږ لپاره ست لري کا ذریعہ جوړیږي ور واسطه شي مونږ خپل کسان بیا چکول شو په جندګلې کولای شو چا دا مونږ کسان دي.
دا لومړی ځل نه دی چې په داسې کومه پیخه کې په دومره لوی شمېره پاکستانی وګړي بې درکه او یا مړه شوي دي. د یادې پیښو وروسته د پاکستانی صدر آصف علي زرداری په پیخه د خفګان څرګندولو سره ویلي د انساني قاچاق په دې غیر قانوني کړنو کې ککړ سمګلرانو په ضد به سخته کاروایي کولی شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
تاسو نننې خبری خبرونه او واوریدله د سیمې مهم خبرونه و پکې نړیوال مهم خبرونه او موضوعات مستاسو لپاره راغونډ کړي و چې تاسو واوریدل تر ټولو مهم چې په پاکستان کې د مهال کوم افغان کډوال میشتې د هغوی لپاره د ټرمپ د نوي انتظامیه کوم قانون چې اعلان شوی دی د نورو کډوالو لپاره په هغه باندې هم تاسو ته څېړنې وړاندې کړلې نو هیله ده چې تاسو دغه معلومات ترلاسه کړي وي او که غواړئ چې د ډیوې نورې خپرونې وګورئ تاسو د ډیوې ویب پاڼې ته هم تلای شئ هلته تازه خبرونه هم لیدلی شئ او لوستی شئ او د دې تر څنګ د ډیوې په یوټیوب چینل باندې هم تاسو کولی شئ چې د ډیوې دا خپرونې او نورې تیرې خپرونې او راتلونکې خپرونې وبینئ. د دې تر څنګ د ډیوې په فیسبوک پاڼې باندې هم د سیمې څخه راغلي ټول ویډیوي رپورټونه تاسو کتلی شئ او اوریدلی شئ. مرا سره په انستګرام هم ملکی دای شي او البته هم یو ستاسو لپاره ځانګړي خبرونه او موضوعات لري چې تاسو ته وړاندې کوي. د همدې سره زموږ د خبرونه پای ته رسید. ملکی مونډیر مننه کوو زموږ د دې خبرونه قربانه منزه شهید د خبرونه پروډوسر واکل سون کاکړ او تاسو هم په لوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ. د ملکی مو بیا هم یو نړۍ مننه.